مشال ریډیو تاسو ته مشهید د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د فبراير 8 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې او زلبیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو او ریدل کې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
سړی مشهور به د مهم خبرونو لنډیز. د اسلام آباد په څلور اخیزه ناسته کې ویل شوی چې افغان حکومت او طالبان به د فروری تر پایه مخامخ خبرې وکړي. د سند په ټټا کېټي بندر سیمه کې اور لس کسان وجلی. او په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې دا مهال د اسلام آباد یونایټیډ او کراچي کینګز ترمنځ لوبه روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور خیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور خیزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استاو ترمنځ درې ماده ډول څلور اړخیزه غونډه وه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول وو. د افغانستان د سولې لوی شورا یو غړي امین الدین مظفری مشال دوته ویل د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لاره برابرول یو مثبت ګام دی او دوی هیله لري چې د دې ښې نتیجې به رامخې ته شي. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټه په کېټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو له کبله د میرمنو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ایدی فاونډیشن یوه چارواکي ساجد نن مشال راته وویل چې پیښه د شپې ناوخته مخته راغلې. دا سمندر ته نږدې سیمه ده او د سیمې اوسیدونکو په خپل لاس مړه او جوبل تنان د پیښې له ځای څخه راویستلي دي. د مقامي خلکو تر مخه اور په جونګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله لګېدلی او بیا پکې تیزوالی هغه وخت راغلی چې کله د تیلو یوې ټینکۍ هم اور واخیست. پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون دېرش نور کسان ژوبل شوي هم وو. تېره ورځ د دغې چاودنې وروستو په بلوچستان کې د ایپسي ځواک مشر جنرال شیرابګن رسنیو سره په خبر کې ویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
اوردونکو د دغه برید پلا پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستې وه. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خپلو کورونو ورانولو پر ضد لاریون کړی. پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ روانه ده او له کورونو څخه یې ټیکهداران سامانونه پټوي. د لاریون یو مشر نثار علي خان وایي لا هم حکومتي چارواکو پر دېړه سن دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي چې ډېری دا مهال په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی آی کارکوونکو خپل څو ورځنی احتجاج په جزوي ډول ختم کړی دی. د احتجاج له کبله د شرکت خپل کورني او بهرني پروازونه درولي وو. ملازمینو یې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کولې. د پی آی د ملازمینو د اکشن کمیټې ویاند نصر الله پردین مشال دوته ویل د پاکستان سرکاري هوایي شرکت د ورځې 140 خلوتنې لري چې یوازې 2 یا 3 پروازونه یې بحاله شوي. نوموړی وایي د خپلو ورکو ملګرو د لټون لپاره به مظاهرو ته دوام ورکوي. ټاکل شوې د افغانستان امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیشن لومړی غونډه دا چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بارونو قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. افغانستان د 2014 کال د ستمبر په پای کې امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړو. د ایران د سپای بازاران انقلاب قومندان وایي سعودي عرب به دومره جرأت نه لري چې شام ته ځمکني ځواکونه ولیږي. فارس خبر ایجنسی محمد علي جعفري دا خبرې راخستې چې پرون یې ویلي وو هغوی ادعا کړې چې شام ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیاله سعودي عرب اعلان کړی وو که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، دوی تیار دي به شام کې د داعش ډلې خلاف په ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې را د یورپی یونین د بنو چارو مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریک مغیرینی د تهران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستي موافقې تر عمل کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د چک جمهوریت پولیس وایي د دې هیواد په سرخر پراک کې شل کسانو هغه مرکز ته اورې خو دی چې د کډوالو مرسته یې کوله. پرون تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراک کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. برید کوونکو د پراک په جیشکوف سیمه کې پر کلینیکا مرکز چې کډوالو ته د کپلو راټولولو لپاره هڅې تنظیموي یرغل وکړو او اورچیندونکي بوتلونه یې ورګزار کړل. په تایوان کې چارواکو نن وویل چې 122 کسان لا هم تر یوې 19 منزله ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 زول زلزلې دغه ودانۍ ونړوله. ګمان کېږي تر څلور زیات کسان به تر نړېدلې ودانۍ لاندې ښخ شوي وي. او اخري خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیګ په لړ کې دا مهال د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. اسلام آباد یونایټډ د یو وکټ په تاوان اته ورونو کې 53 رنزونه جوړ کړي. کراچی کینګز ټاس وګټلو. اسلام آباد یونایټډ ته د لومبه بیټنګ کولو بلنه ورکړه. دا ته د مهاله مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ څېړونکي وایي کچېرې پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي د سولې خبرې به نتیجه ورکړي.
دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو ډېر ممکن ده دا خبرې پیل شي.
په کوټه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره نهو ته رسېدلې او 20 نور ژوبل دي.
هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی او ان شاء الله جواب ورکړو.
د کامی ایرلاین پی ای ملازمینو د 500 ورځو د هړتال وروسته ځینې الوتنې پیل شوې دي او د شمالي وزیرستان به کور کړل شوې د خپل کورونو دورانولو خلاف احتجاج کوي.
وو د میز خاصه نه کاټه مطالبه دا غو چې د کیما ملامی کیم لوټ مار د میز په شمالي وزیرستان شه لاګیا دا د فل فور بند کو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی خپله دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته کښېني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو په کړنلاره موافقه شوې او ټاکل شوې چې د څلورو هیوادونو بله غونډه د روانې میاشتې په اخره کې په کابل کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویلی شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې له دغه هیواده ناامني ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې سلور واڼه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکي ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو دپاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوس کو نو دوی
ډیر زیات پرمختګ شوی د څلور اړخیزه غونډو کې. او مهم لار نقشه ده چې په هغه باندې متفق شوی دي. ډیر زیات دغه تفصیلات هم دي ورکړی شوی، لیکن په هغه کې د دې هیوادونو ذمہواری دي چې افغانستان به څه کوي، د چین به پکې څه رول وي، پاکستان څومره په دې کې خپل مؤثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کړي چې هغه راشي. بیا د امریکا رول خو د ټولو نه مهم دی او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دي. ځکه دا پاکستان یو موقف پاتې شوی و چې د هر ملک دا ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغې په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیابه ده چې دا مهمې فیصلې شوې دي، بل دي طالبانو ته اپیل هم کړی چې خبرو کې شامل شي.
د ذکر ده چې څلور ملکي کمیټې کې د پاکستان نمائندگی د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی او د چین او امریکا نمائندگی د پاکستان افغانستان دپاره د دواړو ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوې ده د کمیټې څلورمه غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. وایي کچیرې پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي او د سولې په عمل کې له یو بل سره رښتینی همکاري وکړي، نو ممکنه ده د افغانستان د سولې عمل پر وړاندې لاړ شي او څه نتیجه ورکړي. دا چې د سولې روانو خبرو ته د سیمې د بهرنیو او سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري، تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دارنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهاره تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
څو پورې په دې کې پاکستان په یوه راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی، خو هیله لرم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اترې د څنګه وشي او کنه کی بیا څه ګامونه واخستل شي. په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې
دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډبل سلور اړخیز زا غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي کچېرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
نیت خوی او بیا اتفاق جوړ شي دغه سمون هیوادونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو ډېر ممکن ده دا خبرې پیل شي. خو بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو ممکن ده چې په لار کې بیا مشکلات مخ ته راشي.
افغان چارواکي وایي هیله من دي چې د اسلام آباد په دغو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه ده ډېر ژر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سلاکار او افغان سیاستوال شهزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زه امیدوار یم چې دا ځل په دې غونډه کې چې یو خوبی ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې که یقینا هغوی غواړي چې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي. دا د ستراتیژۍ یوه برخې، نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به
تر دې وړاندې یوه غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه. د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري.
د سولې پر لور ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره نه هو تر رسیدلی او تر ډیر شو زیات نور ژوبل دي د خالی په ورځ ماسپخین مهال د غبرید د کوټه ل کچارای سره سیرما شوه چې د چارواکو په خبره هدف یې پاکستانی ملیشا سرتیری وو ته د ځانمرګي برید ځمواري و سوال طالبانو قبول کړی دا خدای نور ناصر نه نور تفصیل ورو
د خالی پورز ماسپشین محل د کوټه ل کچاری او لیاقت نومي پارک سره چیرمه په یو ځانمرګ برید کې د وجلسبیو شمیر نه هو ته ورسید چارواکي وایي په وجلسبیو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیری او شپږ نور ولسی وګړي دي په دې بمی برید کې د 15 ملیشا سرتیرو په شمول تر ډیرش زیات کسان جوبل سوي هم دي د دې بمی چاودنې یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال رسنیو ته داسې بیان کړ
مې ارته منان چوک سه ادارا ته کچاری کې سامنے کی طرف سے
زه د منان چوک لخواره روان وم کله چې تر کچاری را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دوه نورې موټرې ولاړې وې څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخی زورور چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلې سي چې ټوله تواسوې دي لکن زه پکې بچ سوم تر چاودنې سم دستي ورسته ډزې پایل سوې زه دی خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپی هم را سره وو او هغه م بیا په یو امبولانس کې روختن ته ولېږداوه تر دې چاودنې ورسته د کوټې شار په ټولو سرکاري روختنو کې بیړنۍ حالت نافذ سو او ټول مړي او ټپيانې لومړی سنډې من روختون ته او وروسته سی ام ایچ روختون ته منتقل کړل په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیش یې ځای ته راغی او لرسنیو سره په خبرو کې وویل وسلوال یې ځپلې ځکنو په بازارونو کې بریدونه کوي دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختمو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه بلکې د په خبره د پاکستان ریاست وو چې دوی به ورته غاښ ماتون کوي جواب ورکړي
هدف ریاست پاکستان دی هدف د پاکستان معاشره ده هدف زموږ پر امن خلق دی دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او ان شاء الله جواب ورکړو
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 25 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي پاکستانی وسلوالو طالبانو چې په دغه بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبول کړې د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن مشر ریټایر لیفټننت جنرال محمد حامد خان له وزیر اعلی پرویز خټک غوښتي چې د احتساب کمیشن په واک کې د کمی لپاره په قانون کې د بدلون تجویز شوی مسوده د واپس واخلي ځکه چې د سرباب په صوبه کې د خې حکومتې عملداري لپاره روان کوششونه اغیزمن شي خو د وزیر اعلی سیکرټر تر مخه حکومت د رون حکومتي نظام لپاره پوره هڅه کوي په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورت کې
د صوبایي احتساب کمیشن د مشر محمد حامد خان او د وزیر اعلی پرویز خټک ترمنځ احتساب کمیشن اکټ کې د تجویز شوی بدلون په اړه د سرکاري خطونو نقلونه مشال ریډیو ترلاسه کړی دي د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د صوبایي احتساب کمیشن د مشر لخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته لیک دلی شوی خط کې ویلي شوی دي چې 2014 کې د احتساب کمیشن اکټ په نوم جوړ کړی شوی قانون د بډې رشوتونو او درغلیو د مخنیوي او د خې حکومتي عملداري په غرض جوړ کړی شوی وو خط زیاتوي چې له دوو کالو په کمه موده کې صوبائی احتساب کمیشن نوی انکوائری او درې سلويخ پلټنی کړی دي او دیارلس ریفرنسونه لیګلی دي چې پترس کې صوبائی وزیران او غټ افسران هم گرفتار شوی دي چې ډیرو کیسونه اوس هم په عدالت کې روان دي د صوبائی احتساب کمیشن مشر په خط کې اندېښنه څرګنده کړې چې کچري حکومت په قانون کې تجویز شوی بدلون وکړي نو درون احتساب عمل به اغیزمن شي ځکه چې د بدلون وروستو به په غټو افسرانو او د پارلمان په غړو لاس اچولو کې د کمیشن واک کم شي. خط نور زیاتوي چې د ځینې سیاسي غړو پخواني وزیرانو او لوړپوړي چارواکو پر ضد د بډې رشوتونو او درغلیو د پلټنو کیسونه روان دي، او په داسې وخت کې د احتساب کمیشن په واک کې کمی کول به د تحریک انصاف د روڼ حکومت او نظام د ژمنې پر ضد وي. د احتساب کمیشن مشر د خط په پای کې له صوبایي حکومته کلکه غوښتنه کړې ده چې د حکومتي عملدارۍ ښه کولو په غرض د احتساب کمیشن اکټ 2014 کې تجویز شوی بدلون واپس واخیستی شي. د دې خط دوه ورځې وروسته وزیر الله سیکریټریټ د خط ځواب ورکړی دی او ویلي دي چې که احتساب کمیشن ته په تجویز شوی قانوني بدلون کې څه ډول اندېښنې وي، نو صوبایي حکومت ته د قانون هغه شکونه په ګوته کړي چې ورسره به د کمیشن په واک کې کمی راځي. د وزیر الله سیکریټریټ ځوابي خط زیاتوي چې صوبایي حکومت د رڼې حکومتي عملدارۍ لپاره خپل پوره کوششونه کوي. 2014 کې جوړ کړی شوی صوبایي احتساب کمیشن یو خپلواکه اداره ده، خو د ځینې لوړپوړي چارواکو، سیاسي او پارلماني غړو د گرفتارولو او پلټنو وروستو د احتساب کمیشن د کار کولو په طریقه ګوتې پورته شوې چې پترس کې و صوبایي حکومت په احتساب کمیشن اکټ کې د بدلون مسوده جوړه کړې ده. سرچینې وایي چې د بدلون وروستو به احتساب کمیشن د لوړپوړي چارواکو او پارلماني غړو گرفتارولو کې د وزیر اعلی د اجازتنامې پابند وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کامیر لائن پی آی اے ملازمینو د 15 ورځو د هړتال وروسته فضايي اپریشن په جزوي توګه بحال شوه، او د پی آی اے دوه پروازونه د سعودي عرب د جدې ښار نه اسلام آباد ته روان شوې دي. دغه شان د اسلام آباد نه د ګلګت لپاره هم د پروازونو تګ راتګ په عارضي توګه بحال شوه دي. د ذکر دا چې د پی آی اے کارکونکو له هغې وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې کله نه حکومت دغه ادارې د شخصي کولو فیصله وکړه. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه د پی آی اے د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ فضايي اپریشن بند کړی و چې ورسره هر ورځ خواوشا 140 ملکی او غیر ملکی پروازونه د ځنډ ښکار شوي وو. خو د 15 ورځو د هړتال وروسته د پی آی اے فضايي سرویس په جزوي توګه بحال کړی شوی دی. د قامی ایرلاین ویان دانیال ګیلانی د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی اے دوه بوئنګ 777 جازونه د خالی په ماسخوتن د سعودي عربستان جدې ښار ته تللي، او نن د اتوار ورځې غرمې پورې د دغه دواړو پروازونو د لارې 700 کوونکي اسلام آباد ته راورسولی شو. د نوموړي په وینا چې پی آی اے د ګلګت لپاره هم په جزوي توګه خپل پروازونه بحال کړي دي، او امید دی چې د ملک د نورو هوایی ډګرونو به هم پروازونه بحال شي. بلخوا د پی آی اے د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ ویان نصرالله افریدی په جزوي توګه د بحال شوي فضايي سرویس په حق لوایي
بن کرو یا کپتانان پرشرائز کرو ورے دمکے ویر کرلے نو پغے بنے کا غو دوا یا دری فلیٹونا پا 140 فلیٹونا کے ویچات کرو نو سکوم ادار سترہ کرنا مائے وکرلا او مو چکم ملازمین دزو کے ہرتال بندے یو نو چا بندے مو پرشر نا چاو چا تپا دے ہرتال کے دزو کے دھرنے کے کینا.
د نصر اللہ پا وینا چا سبا دا گل پا رزبا دا خپلو بے درکشو ملازمینو لپارا ریلی و باسی
مسنگ پرسن سکوم دے موری آغا پا کار دا چا قانون پا مطابق مخا مقراوالی و قانونی کروائی بے سر وکی نو مویل غیب کری مو خدا نیو خبر چا ملری کا جوان
یاد دیوی چې د پی آی اے ملازمینو د یاد ادارې د نچکارۍ پر ضد د تیرې میاشتې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی، او مظاهره چیانو د احتجاج په لومړي پړاو کې د پی آی اے دفترونه او کارګو سرویس بند کړی وو. دا دې هم یادوي چې د رواني میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آی اے ملازمینو هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومند او باجوړ ځینې کډوال چې لا هم په پیښور او جلوزو کې ژوند کوي واپس خپل کورونو ته انځي. دوی وایي چې هغوی باندې په زور د شپې څوکۍ کولی شي، که چیرته په سیمه کې چاودنه وشي نو بندي کوي، او دا هر څه دغه سیمې د قانون اف سی آر لاندې کیږي، نو ځکه خپلو سیمو ته واپس انځي. دوی دا هم وایي چې د دوی په کلو کې د ژوند د تیرولو سهولتونه لکه اوبه، سکولونه، روزګارونه هم نشته، نو که واپس چیرې لاړ شي ژوند به یې لا خراب وي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی ناورو.
په محمد او باجوړ کې د عسکري پرېشنونو وروسته تعلیمي ادارې روزګارونه او د ژوند تیرولو نور کارونه یو وار بیا څناسه شروع شوي او زیاتره ولست د کډوالۍ ژوند ختم کړی دی او دغه سیمو ته واپس ستانه شوي دي. ولې د ځینې زیاتره سیمو ولست لکه باجوړ کې ناوګۍ او مامون او په محمد کې خوایځۍ او بایځۍ واپس نستنېږي او وایي چې هغوی په ستنېدو کې او بیا وروستو یو څه مشکلات لري. لکه د مامون دو باجوړ جان محمد خان وایي
آزاد نشو کولای د سکول داسې بسیر کې نشته د کاربي باز ټیم کې ولګي مریض په آزاد باندې هسپتال ته وړل نشو نو چې زه دې له پیرا کوم نو ماته به د بچو مزدوري څوک راکړي.
جان محمد خان وایي چې کله شپې د کلی څوکۍ یا پهری نه کوي نو د اف سی آر د قانون د لاندې به بند کیږي. دا مومندو د خوګاخیلو قبیلی ملک رحمان چې لا هم کډوال دی د دغه قانون نه خفه دی.
لا سوش بار پر روډ باندې امر راځي او د کام خلک بي زده کوي او نشي او بوزي د دې په وجه چې کوم دي نو ځین غریبانو زموږ کو چې کله خل صحیح من نه راغلی او څوک نه دی واپس دی راغتا په کام ګر سړی دا خواهش ته دا غواړي چې یاره د سیار دي ختم شي.
د چارمغ باجوړ یو شمیر اولس چې رسالپور جلوزو او نور سیمو کې کډوال دی وای چې د هغوی د لنګو کورونو معاوضه د سیمې خانانو اخستی او هغوی ته نه ورکوي نو نشي کولای چې واپس لاړ شي.
زمانم چې دی حسین د زده باجوړ چارمن کوټي وشي دین کې ما زمونږ کم کورونه چې په هغه باندې هغه قبضه ولګولې بیا هغه کومه معاهده کړه له پیسې چې وي هغه هغه ځان ته وخت ګورنه هم دا غو نو وجه دغه د چې بس زمونږ اوس نه زیشتم سر سامان څنګه بس دا غو دی بس د خیمو کې جون تیر او مولا چې بس خلک اثر دي.
ملک زیارت ګل بایزه وای چې محمد کې هغه د وسلوالو زت امن لخرې جوړې کړې وي اوس وسلوالو د هغه کورونه ډنګ کړې دي او حکومت ورلا نه جوړوي نو نو روزګار شته او نو کوم سکول شته نو کله هم شي په ویډیا بجون کوي
مد طرف نم من سلا دا دنیاري مرسل زکه د چي نور جنسي او ریکارډونه راځيږي او وي د واپس یو د ترانسپورټ او ار سي او زمينه او تمسایي دي کیږي او زموږ د ممندي جنسي بالکل په دې بارا کې لمن ته حکومت ویلي دي او لمن چاته ویلي دي او نه په دې کې سکار شوی دی او نه شيږي.
او دغه خلک ول کچري د اف سي ار قانون نه وي ختم شوی حقدار ته حق ور نه کړی شي او د تعلیمي ادارو په شمول د روزګار موقعي ورته ور نه کړی شي نو نه خو خوي چې بیر د خپل سیمه ته ستانه شي. شانواز ترغزي ماشا ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت ادا ویرت کړی چې غنی په پروژه کې مغربي راهداري لپاره پروژه ځانګړي شوې دي. په پیښور پریس کلب کې د ولسی تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې مرکزی حکومت سره دا معاملہ پورته کړي. نور تفصيل د پیښور نه د غلام غوس په دې رپورت کې.
پختونخوا ولسی تحریک په پیښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندیزي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکه وکړې او د پختونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدی وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخلا دروغ ویل شوې دي.
هغه دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ان جی د بجلی د ترانسمیشن اپګریډیشن د څه ذکر نشته. دا د 15 جنوري دا ای پی سی دا بالکل بیا
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ د بلوچستان د خزو د سنگ مشري مهر اورنګزیب کاسي په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لارې د لر او بر د پښتنو په ګټه ده نو ځکه په دغه لارې باندې د منصوبه نه تر سره کیږي.
استابلیشمنت کا سوال نہ چا اپاز ندی فائدہ ہو کی دا دے موٹ نہ پار عمران خان پڈی چوپ پر دا گنا پاکستان نہ چاویس دا مو دا دے چناس دا زنان دا ہر پارٹی زنان پتہ دی چوپ پر کی من نہ گویس تے چائنا ایمبیسی ما
دا مزدور کسان گون مشر سالار امجدلی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قانونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي راهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
د ونسینه لګیا زموږ مشران چې دا په جامعه هم سره زیاتې کوي امي د بلوچي سرکۍ او امه د سندي سرکۍ
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لاره د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روان یو سات کې ستاسو لپاره د افغانستان او پاکستان په حالاتو یو شمېر رپورټونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند ناورو.
د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلورخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې بعد روانې میاشتې تر پایا پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون تر سره شوې دغه څلورخیزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټه په کټي بندر سیمه کې په جنګړو کې د اور لګېدو په پیښه کې د میرمنو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د ایډي فاونډیشن یوه چارواکي نن مچل لري وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته په جنګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله رامخته شوې. پرون د بلوچستان د کوټي ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي بلکې د مجل شو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د 1500 سرتېرو په ګډون 13 نور کسان جوبل شوي هم وو. په بونو کې د شمالي وزیرستان کډوال د خپل کورونو ورانولو پر ضد لاریون کړي. پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ روانه ده او له کورونو یې ټیکداران سامانونه پټوي، خو حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی آی اے کارکوونکو خپل 4 ورځنی احتجاج په جزوي ډول ختم کړی دی او ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوړخیز امنیتی تړونو د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دغه تړونو د تطبیق د ګډ کمیشن لومړی غونډه د چینن په دفاع وزارت کې جوړیږي. د چک جمهوریت پولیس وایي د هیواد په سرخار پراګ کې شل کسانو هغه مرکز ته وری خو دی چې د کډوالو مرسته یې کوله. پرون تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراګ کې په زورګونه کسانو د مسلمانانو او کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. په تایوان کې چارواکو نن وویل چې 132 کسان لا هم تر یوې 19 منزله ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 زلزلې دغه ودانۍ ونړوله. او په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې دا مهال د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. اسلام آباد یونایټډ د 2 وکټو په تاوان 9 رنزونه جوړ کړی دي او همداراز 2 لوبغاړي آوټ دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د پاکستاني او ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا او رسپان خپل اداریه د پی ای ای ملازمینو په احتجاج لیکل ده. او رسپان لیکي ک احتجاج کول یو جمهوریت حق ده، نو د حکومت په پیدا کړی خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم ده. د پی ای ای معاملې زکورانه شو چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. او رسپان لیکي ک حکومت په دې معاملې اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو ورستو په پارلمان کې پر بحث کړي وي، نو دا د افسوس وړ پی خبر نه رامخې ته کېده. او رسپان لیکي چې د جمعې ورځ د پی آی اے فضائی اپریشن په 4 ورځ هم بند وو او د هلتالونو لوجه تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوه دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پی آی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدی شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري لیکي چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسي انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه ښودلی شوې و، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼل کېدو. ورسپانه لیکي چې د دې راپور وروسته د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړې ده، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه په پاکستان سپر لیگ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګارډین رسپانه لیکي چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې کار کوي، او د دغو سیمو په اړه کره معلومات ترلاسه کول هم ډېر ګران کار دی. بلخوا وایي سف امریکا ویبپاڼې د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا میرزاده نه اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یو خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسائی محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیې یې پخلې نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایی لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتیسی میں لا قانونیت نه ګټه پورته کوي، او د حقایق په اړه خپلواک پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخرل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼه په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي، او د غسیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرو ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق له هیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي، او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي، نو دا هیواد به په روان کال کې د یو شمېر امنیتي ننګونو سره مخ شي. د دې مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منې کولی شي. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې سیړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکه کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو جنگسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت پټنګولو پرمختګ کې ناکام دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه، نو پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کیږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوی وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پریښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سی واکړل. دا راز حقانی نتورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورمې جنسي ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر په سیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلو نه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکو په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خلیل کې چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت ته او خامخابه واک تر لاسه کړي. نو مولوي ویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړ دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري، نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپل خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو په کار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوي وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم په بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم لاریون کړي. دوی له حکومت شکایت کوي چې په سیمه کې کورونا ورانیږي او له کورونا څخه سامانونه یې شخصي ټیکداران پټوي. مظاهره کوونکو وویل چې په سیمه کې د بازارونو وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنې هم کړي چې خپلو سیمو ته د تلو اجازت ورته ورکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو درې قبیلو هرمز موساکي او هڅو خیل سیمه کې د دوی د کورونو ورانولو پر ضد لاریون وکړو. لاریون کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم برخه ولرله. دوی تور لګوي چې د کورونو سامانونه په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې خرڅول شي. میرعلي داوړ قبیله یو مشر ملک نثار علي خان وویل
پرامن جلوس د کینټ مارکیټ مخشه چې دلته د مشټول پاکستان هر نمونه ادارې نوستوي خپل احتجاج ریکارډ کړو او د میز غاټه نه غاټه مطالبه دا غو چې د کیما نیلامي کیم لوټ مار د میز په شمالي وزیرستان شه لاګیا دا د فل فور بند کو او د شمالي وزیرستان چې کیم متاثرین دي دا د مارچ پره یعنی په ورځ 15000 خاندانینه دې واپسی شری کو زکا چې د کیمه واپسی دې شری کړو د یو مزاکتا د یو ګپتا.
شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم نمائنده نور اسلام موایل
کیمه دا روډ باندې کړو دا میر حکومت ته پر امن میسج ورکوي دا حکومت روانه خسته او هر تاریخ باندې د میر د 2000 ریزه جرګادو دیشې سره اتمنځای غادو اتمنځای چې کله پدا کښېنی پدا کې څه باندې فیصله پوکو بیا دا روډ باندې وی چې دې دې نه وي د میر لاشینا چګیږي چې سه پر روډ باندې میر فیصله نوي کړی تر امر راته به دا روډ باندې جمو خپل کیر قائل ارس پرځای شو دمر قربانی وکړه پرځای شو بیا زه دلته جیل تل شتم.
میر علی حسو خیلو سیدون کې مزبه الله وویل دولت ور سره ژمنه کړي چې خپل سیما باور ته خای لہذا ورته د دوره ورکړي چې خپل کورونا وویني او اطمینان وکړي.
بل اوریدا میز په جرګه شاید احتجاج کړو چې گورنر صاحب او پی اے او سراسر تجزیز امیر سره دا وعده کړی و چې د درې قومي خلک په میز بیاي او هغه دوی په توس باندې ویزیټ کړي. در دې خپل علاقې ته زر تر زر واپس اکو په میز باندې دا ویزیټ او په میز خپل علاقې اوسه.
د شمالي وزیرستان نه بے کوره شو خلکو په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې دغه تور لګولې چې بازارونه یې ورته وران ویجاړ کړي او اوس د دوی کورونه هم ورانېږي سو نور د دوی د توانونو وژغورل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په خبر خار او د صوبې په نورو سیمو کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او په دې اړه د پوهې پیدا کولو په غرض په خبر کې یو غونډه شوه. په دا غونډه کې د صوبې لا بلابلو برخو د لرغونی آثارو کارپوهانو ګډون کړی دی. ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې چې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او سیلګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. د غونډې حال د زلان یوسف زیناورو.
د انسټیټیوټ آف آرکیټیکټس د پیښور څانګې مشر محمد خالد مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هره برخه له لرغونی آثارو ډکه ده، خو د حکومت د پام نه کولو او د اولس ته ناپوهې له وجې دغه آثارو ته ډیر زیان رسیدلی دی.
غټ مثال چې د پشاور تاریخي دیوالو دیوال چې زه ګورم 27 زما دلته وشو او دیوال کې تقریبا اوس زه وایم چې نیم نه زیات دیوال لړې ختم شو. سوپ پلازې جوړې، سوپ کورونه جوړې، دغه سه نور داسې کورونه ډېر ښکلې قیمتي زاړه کورونه هغه چې دینو هغه اونرز خرڅ کړل په هغه ډیمالش شو او دغه چې قیمتي دیوال دروازې و نور سیزنو هغه په ډېر های قیمت باندې چې دی هغه خرڅ شو او دغه سه موږ سکافتي سرورو لګیا د ختميږي.
په خبر کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر ظریف وایي چې د ناامنۍ له وجې د سیلګرو راتګ بندېدو سره د اولس د ګټې یو ستر لار بند شوې ده، نو ځکه خلک وست دغه زړو ودانیو پر ځای مارکیټونه جوړوي.
کله موږ واړو دته به دومره بازار کې خلک تورستان براته او دا لار آزاد وه، د افغانستان د لار، ایران به مغه وخت کې هغه لکه جګړه نه وه په افغانستان، دا به ټول په ګاډو کې او په ډبل ډیکرونو کې او چې د پېښور کې دو درې دو ځای بنو دی کې سخانی به ډکه وه.
د سوات یو آرکیټیکټ شوکت شرار وایي چې سوات په لرغونی آثارو کې د صوبې تر ټولو مړه سیمه ده او که د سیمې امنیت ښه شي نو د سیلګرو په راتګ سره د صوبې د معیشت ستونزې هوارېدي شي.
سوات چې دغه خو تهذیبي طور ډېر زیات یو ژور تاریخ ولري، د بودیسټ تاریخ دی، د هندویزم تاریخ دی، د ارلی سواتیز تاریخ دی، بیا د یوسفزو چې کوم تاریخ دی، بیا د سوات کې چې کوم بادشاهي پادشي وه، د والیانو دغه بلډینګز دي.
د لرغونی آثارو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د انټیکویټیز اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون له صوبایي کابینې پاس کړی دی او د حکومتي غړو په وینا ډېر زر به دغه قانون له صوبایي اسمبلی هم پاس شي. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره، د یو لښت خاورې د پاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په سوات کې یوې غیر دولتي ټولنې حجرې ویلي خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو په عمل کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې له وجې په لکونو ښځې د رای ورکولو نه محرومه پاتې شي. یادې ټولنې د امریکا د یو ایس آی ډی په مرسته د انتخابي اصلاحاتو عمل شروع کړی دی. دوی په سیدو شریف کې خبریالانو ته دغو اصلاحاتو تفصیل وړاندې کړ. نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
سیدی شریف سوات کې مقامی ټولنې حجره مشر خبريالانو ته ویل چې دوی د امریکایي برستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی په مالی مرسته د پاکستان په یو سل پنځه څلوېښت ضلعو کې په ټاکنو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړی. دوی زیاته کړه چې تیرو ټاکنو کې یو کروڑ ښځې په پاکستان کې د ووټ ورکولو عمل نه پاتې کړی شوې یا منع کړی شوې دي. د ټولنې مشر فاروق شاه وویل چې خیبر پښتونخوا کې د اصلاحاتو لپاره دوی کار شروع کړی دی. په دغه کې د بعضو سیمو نه الیکشن کمیشن کې غړي قدرې هم نشته.
سیدا فاٹا ہے وہ گٹ علاقہ تھا زموں سرا اور گٹ آبادی تھا پاگے کے داغے نہ الیکشن کمیشن کے ممبر نشتا نو ریکمنڈیشن دا دے سفارش دا دے چی دے نہ دے ممبران واپس دے شی زکہ چی دونوں گٹ خلق پراتے دے گٹ آبادی دے اور الیکشن کمیشن کے خامی بو تمنگ ہوا چی دا خامی دا
دا غونډه کې شریک سیاسي مشر ابراهيم دیولي وویل چې د اصلاحات او سپارښتنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او پوهان پکې هم شریک دي. دوی هم د ټاکنو په عمل نیوکې وکړي.
دلته کې زموږ ملکي و چې ریټایر شي نو دا د الیکشن کمیشن جج کا نو فخر الدین جی ابراهيم جی هغه مشر شي هغه به د لاس نیولې نو بیا الیکشن جو شي نو دا غي دبر کوته یعنی دمر غلطیانه پکې شوی چې منګه په سباله چې کوم دی بیا مټر نه غختي جلسې جلوسونه درنی ولې چې باغي دمر کوته یعنی شوی او بنیادی هغه بنیادی غلطی خو دې شي کنه.
ونډه کې شریک د اقلیت نه نمائنده جشوان سنگ زیاته کړه چې اقلیت ته د هم نیغ په نیغه ټاکنو کې برخه اغستو اجازه ورکړي. کوټه سیستم کې دوی ته یو شمیر مشکلات دي.
دوی لا بیا هغه حقوق نه ورکوي په اسمبلی کې کم چې دا جنرال باندې تلي هغه ته دا نه کوي یو خو دوی په پارټي بیس باندې تلي پارټي ته پیسې هم اغستي او هغه بیا پارټي لا کار کوي او مینارٹی لے اس کار نہ کئی.
دیادی شوی ٹولری مشر اویل چی دغه اصلاحات او عمل کی دوی سره د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی غړي هم شامل دي. په دا اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي په زل حکیم خان څخه پختنه وکړه نو خاغلی اویل
مونږ به هغه مایت کو چې کم ټیک ټاک خبرې چې کم دوه رسانه خبر جوړې مونږ به هغه باندې خپل چیک ساتو خپل چیک په ساتو دا هغه باندې بالکل تفوس هم کو چې دا ټیک تا چې کم ټیک خبرې بالکل مونږ بالکل مایت کو لکه زه تا تم چې بیا اندازې د بدی تیرشی الیکشن کې نه شوې د وخت نه روان ده دانلی د طاقتور سره چې بس هغه لوټ ور کوي کو نور کوي خدا او ډیری ان شاء الله دوی 100% دوه مرګ ته
په اخر کې د ټولنې مشر زیاته کړه چې پټاکلو کې د کمی لړکول لپاره به دوی دغه سپارښت صوبای اسمبلی ته لیږي او هڅه به کوي چې دغه لپاره قانون کې بدلون وشي او مقصد دی خیبر پختونخوا کې د جمهوریت عمل مضبوطول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې اکثر ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې وجه شوی چې دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي. خو بل لوري د افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو او تعلیم پراخې برنامې تر لاس لاندې لري او په همدې خاطر یې یوه 15 کلنه ملي ستراتیژي هم جوړه کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نور هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمیر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی د کار نه موندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغه د لوړ زده کړو هیله لري چې دوی ته باید لوړ زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو په ټینګی کې او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډیر پاتې دي او سالم استراتیژي نه.
په خوست کې د نو وخت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زمونږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو،
ځوانانو او نورو هغو کسانو چې مسول دي دوی باید تقدیر کې اوېسته او د مېسه حالت څخه راو بس.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوسته ځوان په دې اند چې کچیر د ځوانانو له فکری او جسمانی قوت څخه د هیواد په آبادی کې ګټه واخیستل شي نو شته هیوادنه ستونزې او ناخوالی به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا وکی د ځوانو انرژي نه د کور خپل ځوانو مفکورونه کور خپل کله چې ځوانونو سره یو ځای شي منسجم شي بیا به نه ستونزې نه به ناخوالی وي.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبد الله باور د ځوانانو د مایوسۍ او ستر لامل ځوان کهول ته د لازم پاملرنې نشتون غري. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته توجه ډیر شي.
خوستي ځوانان مایوسه شوي دي خو کډرونه لرو موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دی وکړي نو موږ په مرکزی حکومت هم دا هغه کو چې خوست کډرونه ته د بخستر غوښتل شي.
بلوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو کسب او بهرنۍ هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخ برنامو د
په لویو ګړنګونو کې ختل او کوزیدل وو. اجمل د هندوکش د هغو لارو لاروی وو. نن د پښتون قام استر سیاستوال مبارز او پښتو ژبې شاعر اجمل خټک بابا شپږم اتلین دی. د اجمل خټک بابا د اتلین په مناسبت هغه سیاست او ادب او مبارزه او هغه ته د خراج وړاندې کولو لپاره په ټولو پښتنو میشتو سیمو کې دستوري تابع شوي دي. شاعران، ادیبان او سیاستوال د اجمل خټک ژوند او مبارزې ته څنګه ګوري؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پر تفصیلی رپورٹ را لګلی.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخر ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږیدلی و. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په هکله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوند نو هغه ډیر ساده ژوند او هغه ډیر د کنات ژوند او هغه یو داسې ژوند و چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو تصور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. دا ما خبره دار چې هغه سره چې څوک ملاوي شي دي چې دا سره واسطه پروت دي هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره هوګواله ورکړي دي چې هر چا تر اوسه پورې چې څو سره د ملاوي کوم نو ایسو کبا داسې نه دی چې هغه دا
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو داوا منیسټرل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل سره چې کوم دین یو هماګیر شخصیت او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دي هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریب کې په ټول دنیا کې سو خپل نوم پیدا کی داغه پیدا کېدل او تر مرګ پورې داغه جون د جهاد نه ډکو ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم نه یو ډیر لوی مشکل دی او د سره جون تیرول دا یو جهاد دی.
اجمل صاحب لار چې کم نه دا زموږ لار ده وای کده بازورو خکار نه منې نشي سیاده جالب لري هم پاتې نشي او کده زما شرایط لا سوچو خدای ګوستا شال ورانه پاتې نشي.
همداشن چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي حل زلو او جون پاړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسور عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه ویناوا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر دی او د نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو ډېر شو څلوېښتو کالو نه د دې په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې لنن نه شپږ کال وړاندې کال 2010 کې د فروری وو منټا لوګدی ناروغي روستو اجمل خټک لدی دنیا سترګي پټې کړې او د اکوړي په لوی مخبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا د اصرار عالم ومننا لند خبر نوورو.
د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور اړخیزه ناسته کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټه په کېټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو پیښه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه تېره شپه ناوخته په جونګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله رامخته شوې. پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته رسېدلی. په دغه برید کې د اف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 13 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د برید پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی آی کارکوونکو خپل څو ورځنی احتجاج په جزوي ډول نن ختم کړی. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي تړونو او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د دغو تړونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. په پام کې دا د یورپي یونین د بنو چارو مشره ایران ته مهم سفر وکړي. فدریکو موګیانی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستۍ موافقې تر عمل کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د چې جمهوریت پولیس وایي د هیواد په سرخپړه کې شل کسان هغه مرکز ته اوري خو دی چې د کډوالو مرسته یې کوله. پرون تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراګ کې فزرګونو کسانو د مسلمانانو کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. او اخیری خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیگ په لړ کې د محل د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روان ده. اسلام آباد یونایټډ د شپږو وکټو په تاوان په 12.3 اورونو کې 109 رنزونه جوړ کړي دي. او نن بعد دویم میچ د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ وي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخند اسد د خبرونو ویان اصرار عالم مومن او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق کمیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. سم لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.